سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعالې منیژې صدیقي خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللی دي. یوناما پرون په خپله اکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق، د مدافع وکیل لرلو، څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي، زیات وخت د هغو خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي تېره اونۍ هم د طالبانو له حکومته د منیژې صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشرې کاترین اریز پرون چهارشنبه په اکس پاڼه کې لیکلي، هغسې چې 2024 کال رسېدلی، د سره صلیب نړیواله کمیټه به په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه افغانان کافي خواړهونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري، د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړي. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 70 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې په پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بلي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګارډن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوي. د بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انډریو پټک د ملي لوبډلې سره یو کلن قرارداد ورته ورکړل شو او جیمز پارسن به د 19 کلنو کمره ملي لوبډلې سره فقط په دغه نړیوال جام کې د سلاکار په توګه خپل دنده مخته وړي.
کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډریو پټک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا 1000 پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړای شي خپل قلمرونه لا خوندې کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نویو توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو په رانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. دا هغه میزایل دی چې له کروز او بالستیک میزایلو دغه راز د دښمن له الوتکو د دفاع لپاره کارول کیږي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 اویاو ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي. د افغانستان اړوند مسایل به وروسته درواورو، خو اوس ورزو د ایران د پرونیو غبرګو چاودنو راپور ورپسې مرکې ته. په ایران کې دولتي هیات د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنجشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونیو چاودنو کې د ایران د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو په اساس 95 کسان وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 103 تنه ښودل شوی و، خو سره له دې هم د ایران روغتیا وزارت ویره ښودلې چې ښایي د وژل شو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې پیښه کې امریکا او اسرائیل لاس نه لري. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو د دې پیښې په باب عکس العملونه ښوولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر خپرولو پورې په دې ارتباط څه غبرګون نه دی ښوولی. خو د افغانستان مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی په ایران کې د غبرګې چاودنې غندلی او دای د بشر ضد جنایت بللی. اخوا د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په ایران کې د دغو غبرګو چاودنو او پکې د لسګونو کسانو په وژل کېدو باندې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې دا سیمه له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خبري اژانسونو کې په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې له پرونیو غبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړي او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنځشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښې وروسته دا پیښه یو تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توطیې خطاب کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش دا حمله په سخت غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حملې د غندلو ترڅنګ په ویلامیه کې ویلي چې د ده په وینا د دغې پیښې عاملان به وپیژندل سي او مجازات کېږي به. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په ویلامیه کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیره شپه په ویلامیه کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي ښوولې ده. تاکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنځشنبه ترکیې ته سفر وکړي خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرنی سیاست ویان په ویلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون شي. د روسي رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرنا خبری آژانس وایي لومړۍ چاودنه د قاسم سلیمانی د قبر په 200 متری او بله په 1 کیلومتري کې سوې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو څیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2020 د کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 65 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سخت دریځې ډلې د یو مشر صالح ال اروري وژل کېدو غبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. ال اروري او د هغه ځینې ملګري د سه شنبه ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی آشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح هر اروري وژل کېدل به عواقب ولري.
په ایران کې پرون د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مناسبت مراسمو کې 214 تر 300 زیات کسان وژلي. د ایران حکومت نن په دغه هیواد کې د دې پیښې له کبله عمومي ماتم اعلان کړی. قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دغه چاودنې یوه توطیه بللې او داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ عمدتاً غزه کې له میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی. زموږ همکار د سیاسي مسایلو لشنونکي او د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره په ایران کې دغسې یوه خونړۍ چاودنه څه پیغام ورکوي.
البته په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله او د ایران په سیاست کې د القدس او د دې مشر سلیمانی خاص رول درلوده او په خاصه د حزب الله سره د حمایت او په سوریه کې یعنی د القدس رول ډیر زیات مهم و. نو دا په خپل یو نو تهدید ایران لپاره ده. همدارنګه بل کومه پیښه چې په لبنان کې پرونو شولې اسرائیل د حماس یو لړ پولې چارواکي مړ ک نو دا ټول یو بل سره رابطه لري او تاثیرات خامخا په منطقه باندې او په ایران باندې او د منځنی ختیځ په روسي جګړه باندې دي، ځکه چې د دې ویره شته چې دا جنگ نورم پراخ شي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په جګړه کې که څه هم ایران په دخالت تورن سوی، خو رسماً د ایران د دخالت په باب څه نه دي ویل سوي. آیا دا حادثه دا جوتوي چې ایران هم دغه کړکیچ ته راکش کیږي؟
دا بله مسله ده چې دیو یو بل تورن کوي که نه، خو ایران همدارنګه په یمن کې د حماس سره، د حزب الله سره او په سوریه کې، یعنی په دغه سیمه کې ټول خلیج هیوادونو کې چې کوم کړکیچونه روان دي، ایران رول په دې کې مهم دی. او ایران غواړي چې خپل هغه جیوپالیټکس یا ستراتیژیک اهداف چې په منطقه کې لري نفوذ ولري، او د اسرائیلو د تهدید په مقابل کې یعنی دا ګروپونه تقویه کوي. او اسرائیل هم کوشش کوي چې د ایران په مقابل کې د هر حربی نه که هغه سیاسي ده، نظامي ده او که نورې لارې دي سره مقابله وکړي. البته په امریکا کې هم دوه برخې دي چې که تر څو ایران ته جواب ونه ویل شي نو دغه جګړې به دوام پیدا کوي. اما بیا د امریکا خپل رسمي پالیسي دا ده چې دغه جګړه باید پراخه نه شي، یعنی د غزې نه باید پراخه نه شي حزب الله ته او نورو سیمو ته. نو دا یو مسله ده چې دوی خپل محاسبې لري او هر یو د یو بل په ضد باندې چې څومره امکان لري غواړي چې قوتونه هم خونسای کړي او مخه ونیسي د رشد او د نفوذ.
په ایران کې وروستۍ پیښه او په منځني ختیځ، لبنان، سوریه او نورو هیوادونو کې دا پیښې د افغانستان پر وضعیت تاسو په نظر کوم تاثیر لري؟
طبیعي خبره ده چې کله په دنیا کې نورو سیمو کې بلخاصه لکه په منځني ختیځ کې یا په مرکزی آسیا یا جنوبی آسیا کې بعضی پیښېږي، نو دا د افغانستان مسله د شعاع لاندې راولي. او په عین حال کې د دې ډېر احتمال شته چې د نیابتي جګړو لړۍ افغانستان ته ورسیږي، ځکه چې افغانستان د ایران سره سرحد لري او که چېرې لبنان او په دغه سیمه کې مشکلات پیدا کیږي، جګړې پراخیږي، نو د دې احتمال شته چې افغانستان هم د دغه نیابتي جګړو قرباني شي او یا تاثیر پرې ولري.
شاه محمود میاخیلو د سیاسي او امنیتي مسایلو شنونکی چې د ایران په کرمان کې د غبرګو چاودنو او په ټوله کې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کړکیچنیدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان یو په بل پسې بشری بحران تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینو طبیعي آفتونو هم بشری مرستو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي. څو نړیوالو ادارو ویلي د دوی مرستې به په روان میلادي کال کې هم دوام کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې لوړان دي هم بشری وضعیت کړکیچن وو، خو له وی خو سخت جمع روان دي. بل لوري ته بشری بحرانونه هم یو په بل پسې دوام لري. په همدې حل کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناو ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه او 3 لکه کسان کافي خوړه نه لري، یا په بل اصطلاح د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره لاس او ګریوان دی.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت
په ټول افغانستان کې کورنۍ تر بل هر وخت سخت ژمی ته لږ چمتووالی درلود په داسې حال کې چې ټولې سرچینې ختمې کړې وې افغانستان په یو او بل پسې د بشري بحران د تجربه کولو په حال کې دی چې په ټول هیواد کې به د خلکو ژوند لا سخت هرات لا هم له هغو زلزلو زیانمن دی چې ګڼ کلي ویجاړ کړل د خړو نړیوال پروګرام د اسرائیلي مرستو رسول په حال کې دی خدا کورنی اوږدمهاله مرستو اړتیا لري د دې ترڅنګ هر ورځ په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنول کیږي
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي روان میلادي کال چې نن یې څلرمه ده دوی افغانستان ته د طبي وسایلو او واکسینونو په ګډون څلويشت ټنه بشري مرستې لیږدولې دي ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2024 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه او 100,000 افغانان کافي خواړه ونه لري د نیمروز د دلارام ولسوالۍ یو اوسیدونکو محمد اسلام همت له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیکاري د روان بحران یو عمده علت وباله
نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې تلژن کوي د په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د کاری لوجه زوریږي
د کندهار د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې خپل نومینه د اخیستي ازادي رادیو ته ویلي د بیوازلو په نامه راغلي بشري مرستې د پوینا اړو کسانو ته رسیږي
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي کین خپل حق نه رسیدلی وسلام
د طالبانو حکومت وی پورستوی اونیو کې د گاونډیو هیوادونو شاوخوا 1000 افغان کډوال افغانستان ته ایستل سوی دي د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وی په تیر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 1000 افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه سوی دي خو پورستوی کې هم له پاکستان او هم ایران د بی اسناد افغانانو د جبري اخراج لړۍ ګړندې سوی او ویل سوی افغانستان ته د دغه شمیر کسانو ډلې ستنیدل شای بشری بحران لا سخت کړي دغه کسان چې اکثر یې د ښه ژوند او کار په لټه کډول سوي وو په داسل کې افغانستان ته ایستل کیږي چې اکثر یې د سرپناه له نشتوالي او بیکاری سره مخامخ دي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیباریم هر کلی مکو په کندهار کې د کتابونو نندارتون
کتاب دی چې مشتاست پر مختګ راکی او کتاب دی چې مشتاست سره ملګرتیا
د راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقه دوه ډیر ښه بڼه ده
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کسلی کوال ارمان د لندو کیسو نوې کتاب چاپ شو
کتاب می خپل میرمنې خاطري ارمان ته ډالې کړې
په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ شوي
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته
کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دورې په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
انده یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باندې
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره وي په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون روانه اونې یک شنبه پرانستل شو دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسول مدیر نظر در سره شریک کړم د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، خوی کړو، او کتاب همیشه ځان سره پسند کې ورساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننې ورځ او دا نننې نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرقشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمو نن ولیدل لیکنه ډیر ښه کار کړی ده او دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی بېخي ښکار ده د ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي، د فیسبوک له دې شانو څخه خبره وګرځي.
ډیر مهم دی، زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګري برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنی دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي، مطالعه سره ذوق زیاتیږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې پر ژوند باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو دا د ادارې د تاکوسو د ادارې د توقعو هم خلاف و او د دې دکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو د ډېر خلاف. ډېر خلکو په کې ګډون وکړ، تقریبا 1100 شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، مدرسې طالبانو هلکان او د راسې عام شاریان، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله وایي تقریبا تر 2 بجې شاوخوا به نیولم. د ځای داسې حالت ته د سره رسیدلې و لکه د یو اختر مېناسي داسې یو شکل یې غوره کړی و. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون و.
تاسو ولې دغه ډالۍ سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي؟ پیغه خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سره وامه ورېدو پیغه خو ویل سي تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغه ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولای سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي؟
نو کتابونه تقریبا فقط یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سلو افغاني چې کوم راځي ول سي هغه خلکو ته ډالۍ نه. نو دا چې خلک دې یو څه سره غوړي کم استعمال غني ودا خلک به شي ډیر وو، خو البته بل څه دا وو چې دا څه هم نو څه هر کتاب باندې غالي وو. که یو سړی مثلا د 2000 کتاب باندې غالي وو، هغه دا څه نو څه پر هر کتاب باندې یو غالي وو، بل چې د دې ټول څه دا پر سر باندې دا یو غالي وو. نو یعنی دا تقریبا شمه د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی دا خبرې کوله او زموږ د توقع څخه ډېر خلاف سودا یې وشوې. حتی یوه دلی به خبره دا چې په اول وخت کې موږ د دکاندارانو سره خبرې کوله، هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله دا نندارتون چې پیل شو، دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله، هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل، د خپلو سوداو په خاطر باندې دا میزونه د هغه سره تنصیب کړل. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر وي، الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ، څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاصه دوکاندار چې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وي، او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانسون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي، او بل هغه اکثره د پانسونو سره نږدې وي. نو دلې په دغه کې چې کوم په بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي، نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور کتابونه به هرې سره کتابونه وو،
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
تر نورو اجناسو ادبی کتابونه ډېر، ځکه د ډېره فرح د ځوانانو د مکتبو الکان ډېره وتلي وو، هغو له دوه سره ډېره لیوالتیا وو.
له لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه په مننې، په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا لس زره کتابونه وپلورل شول. ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکاري درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند ته نړیوال لاندې وو. زموږ مخه دا و چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسو او ټولنه د کتاب سره آشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې، کلمان، کتابچې، کتابونه، ګلاسونه او بایسکل ایښودل شوي وو د خلکو د تشویق په مخه. تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل، او تر سلو ډیرو کتاب پروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي، او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام شي.
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د وی ټولګي له چاپېدو خبرو، او د دې مجموعه د لیکوال نظر د سره شریکو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د بشرم په نوم د کسلیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د شغل ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګي خبري شوې دي، خو دای وای چې په نوې کتاب کې کیسې په احتیاط راچنل دي. څرنګه له دوی څخه به واور؟
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو شل لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وي، خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډوم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لمړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې، او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې سو ښاغلو ته لیږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکنیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوخی ته در رسیدو هله به هم ور سره وی که کومه کیسه پستونځه لیکل شوی د هواری لارې هم په ګوته شوی لستون کینه نه هله کوي حتمن ورته یا خونور کوي یا پنور کوي یا د دمې سبب ګرځي وی هم ورته د فکر د بدلیدو
د بشرمه پونوم د نصرت ارمان د لنډ کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شو اوس په د یو پخوانی کتاب پان راوړو د بریا ارواپوهنه دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم په هنجي محصل حمید الله سمیم لوستای دی ل دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دی
په کې د ژوند مختلف اړخونو ته د ارواپوهنیز نظر کتنه شوې ده او د هغه اړوند معلومات او لیکنې شوې دي د ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوې دي د ژوند لارښوونې د ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوې دي مثبت فکرونه او نوي فکرونه د اړوند نور بیلابیل موضوعات پکې راوړل شوې دي چې تر ټولو پورې د انسان په ژوند د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر گزار دی او مثبت تاثیر پرې کولی شي کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړي که ژوند د جګړې میدان وګټي ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ نو تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته کېږم وایو تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي که چیرې ژوند هم همدغسې کړو که ژوند ته هم یو لوب فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونه په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتمن وي هغوی حل لارې بیا اسانه پنته پیدا کولی شو بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپله څه چان شاوخوا لږ هم ترې خوند واخلي دا بریالیتوب دی یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي نو تر ډېره پورې مثبت ګزار اوسېدلی شي بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شو خپل حالت تغیر کړو وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې تشویق نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي تر څو هغه بد وضعیت چې اوس په کې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول د یو لباس اغوستل نه دي دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي وایي ژوند هره ورځ بدلیدونکی دی ژوند هره لحظه هره شیبه بدلیدونکی دی هره ورځ باید له نوي فکر له نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري بل ځای راغلی دی وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو ځان کشف نه کړو احساسات کنټرول نشو کړای تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایلې ژوندي یو خو ژوند منه دی کړی یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي ووایئ چې ولې وروسته پاتې یم که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی په کوم اساس سره یې کړی دی له ما څخه یې څه شی لوړ دی له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی هماغو برخو ته کار وکړئ په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ تاسو هر څه کولی شئ په ژوند کې بدلون امکان لري دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو د هغوی کړنې د هغوی پرمختګونه د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځو چې پلاني داسې کار کړی دی او کس داسې کار کړی دی خپل ژوند ته بدلون ورکړی دی تغیر یې ورکړی دی مونږ هم کولای شو.
له حمید الله سمیم څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ډیورن لکرشي پوری غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا په واوري چې په تیر یو کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په کوټه پېښور او سواد کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیول وړېدو او لا افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لکبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه تر سره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا شپېته کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مدد دي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شتا، په دې کې ژباړي شتا، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترگزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د ویبل مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړې د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکند کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سواد کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباتی موادو د بیو لوړیدو لامل د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدلی شئ. خدام ګړي شعر لرو د ټولۍ لمن شعر د دوی په شخ.
را سره لمشوم توب دی دوی اوګې می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نہ کمی گی نہ ورکی گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گٹ وٹ شوی سی فرق کولی نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چہ وڑاوام دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی پخپل وجود کے حس کرل خمارانو آمارانو بخوڑما دی جنت پرنیمتنو په میزړه تسکینې دنه په ویالو او ویالو غبینو په میروح آرامې دنه د کوثر سپینو بوتا به می هیڅ هم زړه کې دنه کجامې وی د وریخمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدل نه زکه ویره د بلتون و لا دکې لا بابکه او زه یه فرق کولی نشم هغه درون کاڼې به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم په ټټر مې زوریدمه پیغلتو مې شرم شرم په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم له خپل ځان مې کېده کرکه له هر کس به ویرېدمه له خپل سیوري به مې همزه ریږدېدمه ریږدېدمه او زه یې فرق کولی نشم هغه درون کاڼې به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې دللې په نکاح شوه د مړه ورور پیغله ورینداره هی نو څه وو غوټکېدلې کیلی وه په سپیره تندي مې تویا خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندي مې ور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندي مې ور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول چې وړمه ډېر کلونه چې شیبه شیبه ډېریږي نه کمیږي نه څڅیږي او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي پشنو پانو یې پټ کړي گزرونه د تبرونو او پر جړړې نښتې غیږې غیږې لوی برونه یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه مزرین صنعت او مسی صنعت مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو د مسو په اړه مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډیر پخوا پیژندلی دی ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډیر کله د مځکې په سطحه کې موندل کیږي داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وای د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین مرکزی امریکا د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوې دي په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پور کې دوی خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نشي ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي دا صنعت پیکه شوی دی ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې په ورو کېدو دی هغه کندهار دی په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینهوال یې لرل خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره
د
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګري په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسی لوښي هېر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و، نه کلبي عمله وه، دا مریضیان نه و. اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي، مریضیان پکښې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راشي چې مریضان یې مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیک جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره بلا ورک دي. یو دغه یو دکان دی جوړي، دغه ګورم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت یو بل ته سپینو ثابت نه وي بله یې پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګري دوکانونه موجود وه او توکو یې هم شه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسي.
دا د مسګري د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ ته څه خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړوي پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده داسې وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده. مګر دلته اوس شپږ دانې مسالهې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسی صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور له کندوز درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسی صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپور نه خبره شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکارانه د لا غوړېدو هیله او تمه لري. د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرشنه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالاتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوست د اوشمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګوربز ولسوالۍ اوشمیر اوسیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګوربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري، اندا یو پیزای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیالا وی ویناو د باندوي یانه بعد سل ری پاکي کال دوره ونیم شلا کال دوره په دامن دیوالا میش ډیر مشکل از خلخونه وسدی کابلی
په خوا چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و د ناس د لپوزینی ولی بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزی ډیر کاریږي د خوځ د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
میش د پیزی کې د پلوري د نیکا د واخنه میش خلخونه به دستوتی د پوخای واخنه بلایي میش تر د پیزی کاروبار کې توجه ډیرایي
په خوست کې رون اندی او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات له سوداګریزو اصولو سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پر مخ بیایي د دې لپاره د تجارت صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکڼو موساخېلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحد ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزریو خولې دلته هلته راځوړندې وي ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون ننداري تشتي. خلک د خولی اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولی عامي شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زحمت چې بر په خدای سپارم شدیوی.
جی کر رہے عاشقی صف حسیرم.